د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم
د مشال رادیو په ځنګړیونی ز خبرونه د ځوانانو ژغ کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په نننی خبرونه کې اروپا ته د افغان په ځنګړې توګه د پښتنو ځوانانو پر قانوني او غیر قانوني تګ بحث کوو. هر کال یو شمیر پښتانه ځوانان په افغانستان او پاکستان کې د کار او روزګار د نشټوالي لکبل او ځینې نور بیا د نامنۍ او سیاسي مشکلاتو لکبل د اروپا مخه کوي. دا ځوانان وایي چې په ډیره ګران ځان اروپایي هیوادونو ته رسوي، ځکه چې سفر یې اوږد او له خطرو ډک وي. تر دې اخوا بیا اروپا ته تر ځان رسولو وروسته هم یو شمیر ځوانان داسې دي چې بې سرنوشت پاتې دي او په کړاو کې ژوند تېروي. د دې خبرونې یو ګډونوال په لندن کې میشت د کډوالو د چارو سلاکار او قانوني کارکوونکی بریالی بارکزی دی. دوهم ګډونوال بیا ویاړ بریالی دی چې دا مهال د اروپا په بلجیم هیواد کې ژوند کوي. دواړه میلمانه دا وخت را سره د ټلیفون پر لیکه دي. تاسو دواړو ته په خبرونه کې اشاره غلاست وایم.
کوروان زمي صاحب زم خپلوار تاسو د رادیو لڅپو ټول غوریدونکو ته چې ما غوري سلامونه نکړي وړاندې کوم.
مننه. لمړی به ورسو بریالی بارکسی ته. تر ټولو وړاندې دار ته وایست چې تاسو لڅه وخت را هیڅ د کډوالو د چارو په څنګه کې کار کوي او د دې لپاره مو څه ډول منظمه تګلارې په کار چولې ده؟
سلامونه زمي صاحب او اوریدونکو ته. ما په لومړي ځل په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره د عامه اړیکو د مامور په صفت کار پیل کړ په 2015 کال کې. د 2015 نه تر 2018 پورې کابل کې وم چې په عمومي ډول د افغان کډوالو کار په غرب کې و یا په همسایه هیوادونو کې د دوی پر د معلوماتو عامه اړیکو په څنګ کې کار کوي. او د 2018 کال راهیسې په برتانیا کې میشتم. د آی او ایم د سازمان سره کار کړی او دلته اوس د سلاکار په حیث کار کوم، په خاص ډول د افغانستان او په عام ډول د لس یا دولس مختلف ملکونو سره کار کوم.
ښه، ډېره مننه. اوس به ورسو ویاړ بریالی ته چې په بلجیم کې اوسېږي. تاسو دا راته وایاست چې څومره وخت کېږي بلجیم ته راغلي یاست او دلته د راتګ پر وخت له څه ډول ستونزو سره مخامخ سواست؟
مهرباني عزمي صاحب، تقریبا ما په بلجیم کې درې کاله لا پوره شوي یا به پوره کېږي، خو همدغه درې کاله شاوخوا کېږي چې بلجیم کې اوسېږم. ستونزې خو نو بلا ستونزې دي. تر ټولو ډېرې ستونزې دا دي چې سړی کله له هغه ځای راځي، په قانوني لارو راشي، خو لا یو مشکل یې حل ډېره ستونزه ورته نه وي. خو که د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړي، تقریبا اته نوي فیصلو کې افغانان یا خصوصا پښتانه چې راځي هغوی د غیر قانوني لارو استفاده کوي. دغه نو بیخي یوازې دا نه چې ستونزې دي، بلکې د مرګ سره سر جنګول دي یا مرګ ته په غېږ ورتلل دي. بیخي ځکه لارې چې دي ډېرې خطرناکې، د ویشتلو خطر پکې، د غرنه د خویدو خطر پکې، په واورو کې د ډوبېدو خطر پکې، په اوبو کې د ورکېدو خطر پکې. یعنې دغه هر رنګ ستونزې دي چې سړی ورسره مخ کېږي. خوشبختانه کله چې زه راتللم تر ډېره په هوایي لارو راغلم، او بیا په زمینی هم چې د ځمکې له لارې مې هم کله کوم ځای ته، مثلا له ایرانه ترکیې ته او له ترکیې نه بیا یونان ته، په دغو ځایو کې له ډېرو ستونزو سره مخ نه شولم. ولې خو ځینې داسې پېښې مې ولیدلې په خپلو سترګو چې هلته ځینې ځوانان په واورو کې ورک شوي وو، ځکه چې هغوی سفرونه پیاده کړي وو، ورځې اوولس ساعته، اتلس ساعته یا شل ساعته په واورو کې سفر کړی وو. د هغوی نه ځینې ملګري هم هلته په واورو کې ورک پاتې شوي وو، ځینې بیا په اوبو کې ورک شوي وو، ځینو نه یې مثلا دغه مونږ تاسې ورته څه شی وایو، دا خلک تمسا ورته وي، شي ورته وي، ځینې دا دې شیانو سره مخ شوي وو، دوی ورنه خوړلي وو. زه په یونان کې هم چې یو ډله ملګري راغله، له هغوی نه تقریبا درې څلور کسان په اوبو کې ورک شوي وو، همدغه مایانو یا د تمساګانو د خوراک شوي وو. ستونزې ډېرې زیاتې ستونزې دي. یعنې سړی کله هم چې زه د خپلې لارې سفر را یادوم، چې زه له هغه ځای نه افغانستان را تللم تر اروپا پورې، ما اول داسې فکر نه وکړی. خو اوس یم چې را یادوم، یو رقم په ویره احساسوم، فکر کوم چې څومره یو وحشتناک دغه سره مخ شوی وم.
صحیح، مننه. بریالی بارکسی، یو ځل به بیا تاسو ته راسو. تاسو په دې څنګ کې له ډېره وخت له کلونو راهیسې کار کوي. آیا تاسو داسې احصایې یا شمیرې راغونډې کړي دي چې څومره خلک اروپا ته د راتګ پر مهال وژل سوي دي یا د مرګ له خطر سره مخامخ سوي دي، که افغانان وي یا که د نور هیوادونو ځوانان وي؟
هو ازمه سب د ملګرو ملتونو او د اروپאי اتحادیه د ارکام لمخي کڅم ګران کار دی چې دا ټول شمیرې دقیق وي، لکه څنګه چې ویاړو ویل ډېر داسې کسان دي چې هغه ورک شوي دي او هغوی هېڅ درک نه دی لګېدلی. خو بیا هم ځینې سایه دا ښیي چې د 2000 کال راهیسې چې د ارکامو ټولول پیل شوي 40,000 کسان وژل شوي دي پر دې لاره، چې په دې کې ځینې سایه درې ځینې اووه فیصده پکې افغانان ښیي. یوازې تیر کال یوازې په 2014 کې 3,000 کسان وژل شوي دي، چې دا 2002 کال راهیسې تر ټولو لوړ ریکارډ دی.
شه نو کله چې تاسو سره به د لندن خبره وکړو، برتانیې ته چې کډوال راسي په ځنګړې توګه افغانان یا پښتانه چې دلته راسي، نو د دوی لومړی ستونزه څه وي چې تاسو د هغوی سره مرسته کوي یا د هغوی یو قانوني همکاري ورسره کوي؟
دا عمومي سیاسي حالت چې کله په افغانستان کې بدل شوی دی، د سره یو ځای په اروپا کې هم د اقتصادي بحران او د دې ځای د سیاستونو لوجې د کډوالو منل کېدل لږ ګران شوي دي. یو مثال به زه دا درکم، په 2013 کال کې د 901 پناه غوښتونکو څخه یوازې 102 کسانو ته اسناد ورکول شوي دي، چې دا تر هغه اوسط 0.5% چې د ټولې نړۍ لپاره ده دا ډېره ټیټه ده. که څه هم افغانستان کې اوس جنګي حالت دی، که چیرې د سوریې یا د عراق سره پرتله کړو نو دا فیصدي ډېره ټیټه ده. لومړی مشکل خو دا دی چې ورته قانوني اسناد نه ورکول کیږي، او دویم مسله دا ده چې دا کم کسان چې دلته راځي معلومات نه لري د خپل دوسیې په وړاندې کولو کې. که چیرې دوی صحیح معلومات ولري یا په لومړۍ ورځ باندې خپل دوسیې صحیح وړاندې کړي، بیا به وروسته د مشکل سره نه مخ کیږي.
ښه، اوس به ورسه یو ځل بیا بلجیم ته. ویاړ بریالی، دا راته وایست ستاسو په خپل سترګو د دغو کډوالو د دغو ځوانانو حال ولیدی چې دوی د سفر پر مهال یو شمیر مشکلات سره مخامخ شول. اروپا ته پراتک سره، یعنی دلته چې را رسیدلی دي، دلته د څه ډول مشکلات سره مخامخ دي؟ آیا د دوی دلته یو سرنوشت معلوم دی، ځان یې ترې یو ځای رسولی دي، که دلته هم له کډاو سره مخامخ دي؟
مننه زمي صاحب، لکه څنګه چې بارک دي صاحب وویل، ورته ستونزې دلته دي. په اروپا کې د اقتصادي بحران له راتګ سره دلته واقعا هم د کډوالو منل یو څه ستونزمن شوي دي، یو څه دوی کوشش کوي چې ډېر کډوال ونه مني. په دې کې لکه څنګه چې هغوی وویل، زه د دې خبر سره موافق یم، ډېر ځوانان چې هغوی یو خدای چې نورمال خلک چې راځي له هغه ځاینه له افغانستان خصوصا او د پښتنو سیمو نه خلک، دوی اکثره بې سوادان دي، یعنی سواد نه لري، زده کړه نه لري. کله چې دوی دلته راشي، دوی له ځان سره کومه کیسه نه لري، کومه صحیح هغه دوی په اصطلاح کیس نه لري چې د هغې کې که بیا کومه کیسه هم ولري د هغې په وړاندې کولو کې ستونزه لري. زیاتره ځوانان چې راځي خلک له دې نه چې یاره په اروپا کې له وړو یا کشرانو سره کمسینو سره د ترحم او عاطفې نه کار اخیستل کېږي، زیاتې بیا داسې دي چې ماشومان راځي هغوی هم نشي کولی چې خپله کیسه وړاندې کړي. اکثره داسې چې مثلا د پلار یا د مشر ورور یا د بل چا کیسه وړاندې کړي، بیا دلته ورته دا ستونزه چې ستونزه چې هغه چاته د هغوی هلته افغانستان کې دي، تاسو ولې راغلي یې، یعنی هغوی باید دلته راغلي وي د پناه غوښتلو دپاره. دغه شی چې دوی کلونه کلونه په کم کې اوسېږي، کلونه کلونه په دغه نه یې اسناد نه لري، یعنی دوی د بلجیم کې خلا کولی شي چې په ټول بلجیم کې وګرځېږي، خو په ځینو هېوادونو کې دوی بیا یو کراس لري، یو خط لري. مثلا په جرمني کې دوی نشي کولی چې له یو ښار نه بل ښار ته لاړ شي تر هغې چې دوی قانوني اسناد نه اخیستي. دوی بیا له ذهني فشارونو سره په دې وخت کې مخ شي، نورو زیاتره یې بیا دې نشو دې کیسو ته مراجعه وکړي، هلته لاړ شي، بیا نو په څو کلونو کې دوی دلته ورک شي، معلوم نه شي. موږ زه په بلجیم کې چې اوسېږم، دلته تقریبا 8,000 شاوخوا کې افغانان شته، دردي به زیاتې په دې کې زیاته فیصدي چې دا هغه ځوانان دي. او تقریبا د دې اوس که زه داسې دقیقه ارقام نه لرم، خو که ووایم چې 40-30% ځوانان چې دي هغوی بیخي دلته په دې ټولنه کې ځانونه ورک کړي دي، یعنی نه د خپلې کورنۍ سره اړیکې لري، نه د دلته افغانانو یا پښتنو سره اړیکې لري، نه د بل چا سره اړیکې لري، نه زده کړه کوي، نه بل کوم شی کولی شي، ځکه د دوی سرنوشت نه دی معلوم. واقعیت دا دی چې دلته ډېرې ستونزې دلته ورته بیا پېښېږي. له هغه ځای نه بیا د هغه خو یو لنډ سفر یې چې مثلا شپږو 10-15 ورځې هر حالت چې تېر شي راورسېږي دلته، خودل ته د کلونو ستونزې چې بیا ایګالی او په کلونو کې دوی اې سرنويش نه معلومیږي نور زیاتره کورنۍ چې دي هغه د خپل ځوانانو د پیسو ته مکه فکر کوي چې په اروپا کې پیسې ډېرې زیاتې دي باید ذره د پیسې ولېږي ځکه دوی په اړ یو راتګ باندې زرګونه ډالر یا مثلا لکونه افغانۍ مصرف شوي وي هغه بیرته هغوی یا قرض اخیستی یا بل شی کړی دوی غواړي چې هغه بیرته پوره کړي دلته بیا د کار ستونزه وي ورته اکثره ځوانانو ته دای چې کار نه پیدا کېږي دوی بیا هلته د کورنۍ له مشکل نه مرنځېږي هغوی ته نه غوښتنه لري سړی دغه کې ډېر زیاتې مشکلات دي چې هغې دلته ورسره ځوانان مخ کېږي. بیا
مننه بریالی بارکزی، څنګه چې ویاړ بریالی خبره وکړه چې دلته یو شمېر داسې ځوانان دي چې هغه اوس هم بې سرنوشته پاتې دي، یعنی د خپلې کورنۍ سره هم تماس نشي نیولی او په خلاصه پښه دلته هم نشي ګرځېدلی په اروپا کې، نو د دغه ډول ځوانانو سره تاسو څه ډول همکاري کوئ یا د دوی سره څه ډول مرسته تاسو کوئ؟
برتانیا د اکسفورد پونتون دوه کاله مخکې یو تحقیق کړی و چې په نتیجه کې دا راوتی و چې د افغان په خاص ډول افغان ماشومان چې عمرونه یې تر 3 کلو ټیټي نیوي په سلو کې د روحي نظرۍ سره مخ دي چې په هغه کې په خاص ډول پی ټی ایس ډی وای یا پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر چې هغه د صدمې نه وروسته انسان ته پیدا کیږي. او دوی دا هم ویلي و چې دا صدمې یوازې پر لارې د ماشومانو یا افغانانو ته نه دي ورپېښ شوي، دا د ماشومتوب څه وي خو اوس پر لارې دا نور څه خطرونه چې ورسره مخ شوي دي دا د دوی هغه د صدمې کچه یې جګه کړې ده. یو خو دا ستونزه ده او بل ستونزه ده په عمومي ډول دغه افغانان چې را رسېږي نورو اروپایي هیوادونو ته تر ټولو ښه لار به یې دا وي د دې نه مخکې چې د چارواکو سره وغږېږي چې ځان ته وکیل ونیسي، ځان ته یو سلاکار ونیسي، تر هغه وخته پورې هیڅ ونه وایي تر څو پورې چې سلاکار نه یې نیولی، ځکه په دغه اوله ورځ باندې چې دوی څه وایي دا بیا د دوی د دوسیې تر پایه د دوی په ضرر کېدای شي ورنه ګټه واخیستل شي. او دویم راز د کډوالۍ عمومي ستونزې ته ستونزې په دوو برخو ویشو. یو هغه دی چې د افغانستان نه تر برتانیې یا تر بلجیم یا تر نورې غربي اروپا پورې خلک را رسېږي، او دویم دا دی چې دلته را ورسېږي بیا د کومو ستونزو سره مخ دي. د دې ستونزو د حل لپاره موږ یو کمپین شروع کړی دی په ټولنیزو رسنیو کې په خاص ډول فیسبوک کې چې دا کم کسان چې د افغانستان را روانېږي په دې وپوهېږي چې پر لارې باندې کم خطرونه دي. موږ په هیڅ ډول د دوی د تصمیم مخنیوی نه کوو، دوی کولای شي هر انسان حق لري چې چیرې وغواړي ژوند وکړي، خپل انفرادي تصمیم دی، خو موږ ورته دا معلومات وړاندې کوو او بیا په خاص ډول چې کله دلته را رسېږي څنګه د سلاکار سره وغږېږي، د حکومتي چارواکو سره په کومه طریقه خبرې وکړي، او که چیرې نه پوهېږي دا بیخي یو منطقي خبره ده. یو څوک چې یو کال یا شپږ میاشتې پر دې خطرې لار باندې تېروي هغه چې دلته را رسېږي حتما یې صدمه لیدلې، هغه کېدای شي چې د ذهني فشار لاندې او همدغه وجه ده چارواکي دوی ته دا چانس ورکوي. د هرې مرکې نه مخکې دوی نه پوښتنه کېږي چې تاسې صحي حالت مو صحیح دی، تاسې کولای شئ وغږېږئ. په دغه وخت کې زما په فکر دوی باید ووایي چې دوی صحي حالت صحیح نه دی، ځکه رښتیا هم دوی په دغه وخت کې هغه غلطۍ کوي چې بیا وروسته د دوسیه تر پایه د دوی خلاف استعمالېږي.
ښه، ویاړ بریالی، تاسو ته به راسو چې آیا تاسو داسې ځوانان لیدلی دي چې هغه دلته راغلی دي ډیر زیات مایوسه سوي دي، ناهیلي سوي دي، د دغه ځای ژوند چې لیدلی دي یا خپل بې سرنوشت ته چې پام کړی دي چې بیرته تللی خپل هیواد ته ستانه سوي؟
تر تقریبا 3-4 داسې کسان سره مخ شوم چې وي یعنی د ریپورت غوښتنه کړې ده او بیرته افغانستان ته تللي دي. دلته یې تقریبا 8 کاله 9 کاله تیر کړي دي، خو دا 8 کاله 9 کاله وروسته نن بیا دوی ته اسناد دي ورکړل شوي او افغانستان ته تللي. د دې په لومړي ځل باندې د بلجیم نشي د ریپورت سلسله شروع شوه، دا په 2014 کال کې چې په هغه وخت تازه راغلی وم، څو کسانو سره مخ شولم چې کابل ته د دې ځای نه بیوړل شول، ځکه په 8 کلو کې هغوی ته دا چانس ور نه کړل شو چې هغوی دغه شوي وي، یعنې دې قانوني اسناد اخیستي وي. دا چې کسان سره مخ شویم ډېرو سره، دغه اوس تقریبا په تیر کال کې 1500 کورنۍ دلته په بلجیم کې یو مظاهره وکړله، هغوی ته یو ځای کې ځای ورکړل شو، بیا د هغوی د دې په خاطر باندې چې باید اسناد ورکړل شي، هغه یوازې ځوانان نه و، فامیلونه هم کورنۍ هم پکې شامل وي، مظاهره یې وکړله. او له مظاهرې نه وروسته د پولیسو له یو بد برخورد سره مخ شول، یعنې واقعا هم که سړی فکر وکړي په اروپا کې د پولیسو داسې یو برخورد چې خلک له کوره وباسي، مثلا ورته دی غوی شایان تو کی د کور دا ورته بیرون سرک ته غرزی یا پاغوی باندې وارونه او کی وهل شي دا کلا چا بنول د خپتیر کال کې دا کار په بلجیم کې تر سره شو او تر دې چې بیا دوی په رسنیو کې خپل رسنیو کې خبره کړل چې دی پولیسو باندې وارونه کړی دی پولیس سره کوشش کړو چې پولیس ته زیان ورسی نو دا سی پی خیره من ته شوی دی او دا موږ دی لیدلو یعنی لیدلیم دی ور سره مخ شویو
شه صحیح مننه بریالی بارگزی تاسو ته براسو تاسو د آی او ام سره هم کار کړی دی د کډوالو د نړیوالې ادارې سره تاسو دا راته وایست کوم کسان چې دلته رات سي یعنی د دوی کیس یا د دوی کومه دوسیه جوړه کړی هغه دغه ځای د چارواکو لخوا د برتانیې د بل کوم اروپایي هیواد چارواکو لخوا رات سي نو د ډیپورت په چارو کې یا بر تخپل هیوات د لیږلو په چارو کې تاسو له دوی سره څه مرسته کوي څه همکاري ورسره کوي یا څه سلام مشوره دوی ته ورکوي
ما دغه ورته پروژه کې کار کړی دی چې هغه ته اسیسټډ والنټری ریټرن وایي په خپل خوښه بیرته تګ په دې کې موږ مشوره نه ورکوو دا هغه هدي چې اکثرا کسان یا کډوال تخپل استیناف محکمه او د لوړو محکمو د فیصلو وروسته غواړي خپل وطن ته بیرته لاړ شي په دې کې اقتصادي مرستې وې موږ ورکولې خو هغه په هیڅ ډول د دوی دغه مصارف او د روحي فشار او صحي حالت په پرتله ډېر کم وې خصوصا د اصلي دانه ده څنګه اصلي دانه چې دوی چې کله دلته راځي په لومړی سر کې چې کوم ستونزې سره مخ کیږي هغه د دوی سرنوشت ټاکي کدوې په لومړی ورځ کې محتاط مختلار سي د صلاحکار د لاري د وکیل د لاري مختلار سي د دوی د غستونځي تر کچي پوري راټیټای سي او بل خبره ده چې په ورسته ورځ کې 13 اونۍ د افغانستان د کډوالو نوی وزیر شاغلي بلخي په یو مرکه کې او بیا ورسته په یو مکتوب لیږل د سفارتونو ته چې هغه د مخې غواړي چې ټول په زور یا جبري شړل یوازې د ناروین نه بلکې د ټولي اروپا نه تر هغه وخت چې پر دغه قراردادونه باندې د سر غور نه یسوې کوم قراردادونه چې د تیر حکومت په دوره کې امضا شوی و باید دا ټول ودرول شي او دا چې تر کومه هدف پوري د قانوني اساس لري په دې باندې تر اوسه پوري موږ نه پوهیږو پرون یو شمیر شپېته کسان په شاوخوا کې افغانان کابل ته ډیپورت شوی دي د برتانیې نه چې په هغه کې د ورستي معلومات شي چې په اخیری لحظو کې دیرش کسان سینونه مشکوک نو څرګند چې دا به د اتلس کلو یا بنې هغه نه دی لیږل کابل ته دا چارټر یا شخصي طیاره د لندن نه تللې ده تر اوسه پورې نتیجه نه ده معلوم چې د افغانستان حکومت به دا بیرته را لیږي او کرا لیږي په کم قانوني اساس به را لیږي خو دا شاغلی بلخی خبرې چې ما واورېدې هغه غواړي چې دا کوم قراردادونه چې د اروپایي وادونو سره امضا کړي دي په کم اساس چې کډوال بیرته ستنیږي اغه قراردادونه د یو مرور یا د یو ریویو لاندې ونیسي په نتیجه کې د داسې وایي چې په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت پکې خراب ده هغه سیمو ته د څوک بیرته نه راستي زه نه پوهیږم چې د امنیت خرابوالی څومره دقیق دی او دا به څوک ټاکي چې کم ولایت کې امنیت ښه دی په کم کې خراب دی او بل خبره دې ته راځي چې کله دلته په برتانیې کې یا په نور اروپا کې کډوالی نه منل کیږي نو دویم انتخاب دا ورکی چې تاسو لاړ سي کابل ته کابل یو کوچنی شهر دی کچيري د ټولي اروپا یا د یوازې د غربي ملکونو نه کسان کابل ته وشړل سي افغان حکومت دا کولای شي چې هلته دوی ته کم تر کم د بنیادی اسانتیاوي برابرې کې شاغل بلخي ویل نه دا کار دوی نسی کولای د اسرائیل مخې و 1 میلیون افغانان به روسي کټول ته دا باندې جوړه سچتا سلار سي کابل ته کابل محفوظ دی نو دا یو منطقي دلیل نسی کېدای دا 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 نوې څرګندونی د تیر څلور پنځو ورځې کې را مختصوي دي د دې نتیجه به راتلونکو نو یو کې معلومه سي چې افغان حکومت خپل دریز څومره سخته کی البته دا ناممکن نه ده ایران ورته قانون لري ایران ته په زور څوک نشړل کیږي د تیرو لسو کلو څخه چې په دغه ساحه کې کار کوم یو کس هم ایران ته په زور نه دی شړل شوی عراق چې په 2003 کې د عراق د صدام حسین